په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستۍ هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ازادي راډیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راست د 240 میلیارد ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي راډیو اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې په غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. اغلی سنلر دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادون هم کړي، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات شریک شوی نه دي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشر تابا او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوی چې اټکل لی پر روانو نیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو برخه کې خپله دنده پرې نه خوده، او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتاب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالی کېدلی نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبریالانو د وروستیو وژنو پلټنې کمیته دی وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. د زیسنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونشول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولسکن تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شو چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدر اعظم مارک روټې تېره میاشت ویلي وو چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کونل والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دې کوم باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي. په دې باندې ډېر ولسونه پاتې دي، تقریبا 1000 کور شاید دې نه استفاده وکړي. 40 کیلومتره لري، کنوارې د شپږ متره دي.
خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي. ولسمشر ترامپ پرون په یوه ټویټ کې دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې ولسمشر ته د یو لړ انتخابونو چې کولی شي ولسمشر پر اساس په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر ممکنې احتمالي حملې مخنیوي وکړي په نښه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د غراز د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روان میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. ټاکل شوی چې د امریکایي کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو د هڅو په ترڅ کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بلاروس پر پولیسو او په پلازمنه مینسک پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوې دي چې په بلاروس کې په درغلې د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانه وزارت پرون وویل چې د بلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال ګنادي کازاکیویچ درایي په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه به بند ده. کازاکیویچ په اکتوبر کې په یو پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بلاروس د اګوست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیز پلاوه ایتلاف حکومت تصویب کړل. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکوي چې پخوا د مالي وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي دي. اته څلوېښت کلن فلورین چیتو ژمنه وکړه چې د کورونا وبا بحران به کنټرول کړي او د دې وبا له امله به د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو غم وخوري. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي به هم اول ولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې بووري چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته یو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغه خار چې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دوه میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ته سپارل شوی. د ښاغلي صالح د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
پر خبریالانو ورسته یو بریدونو هم خزینه خبریالان اندیښمنې کړي دي.
تنور هم زیات شوی دی نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوو هلته کار پیل کړم.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکو وایي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو خبرونه کې مو د افغانستان کې د لوږې مسله څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې تر دو اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي. هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتونو په کابل کې ورستوي هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد وروستي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړه توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې شار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د شار د امنیت چاري ولسمشر اشرف غني خپل لومړی مرستيال امر الله صالح ته د نشتې دوه میاشتو راهیسې سپارلې دي. د لومړي مرستيال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد اسدي رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې ترورستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان بلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به پنځه حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به پنځلس چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړي ترڅو د خلکو اذهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوحې له تړون وروسته لري هغه ترلاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
د ناټو ملکي استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناټو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون پنځه روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له نوموړي سره د هغه موټر چلوونکی هم په دې برید کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو ویلي چې په دغه برید کې دا ډله لاس نه لري. خو هدفي وژنو پر خزینه خبریالانو باندې هم اغیز کړی. خزینه خبریالان هم د غبریدونو ته ډیر اندېښمنې دي. په دې وروستیو کې څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالان وایي چې د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کار کوي. نور بله فریبا ظاهر واورو.
په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو ښځینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کاوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانی دندې ځای پرېږدي. بهشته وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه رانه کړله چې بیرته خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوم هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم او یوازې ورډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو دوه ځلې ورځم. ډېر د اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریاله ده چې وروستۍ نامنه یې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرې حساب کیږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي بالای کار مو هم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرام وي پر خپل کارونو هم تمرکز نه سو کولای. په دې اړه اندیښمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو نولس کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستر لاسته راوړنې لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنۍ ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په یوویشتمه په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماينونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ لدی عمل خلکو ته مرګ جوړلاوړي. خو دې پیښو شتینه خبري اعلانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړې، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د شتینه ژورنالستانو او خبري اعلانو شمیر د پام وړ ډیر سوی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبري اعلانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبري اعلانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبري اعلان نه پوځي یان دی او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبري اعلانو د وژل کېدو په تړاو خپلې تړنې تر کومه ځای رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبري اعلانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبري اعلانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی او انعکاس راډیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هره پېښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
دغه راز د ازادي راډیو مشرتابه هم له افغان ولسمشر اشرف غني نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غني ته د یوه لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغلی سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د یادونه وړ بولو چې د افغانستان ملي امنیت ادارې شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې د الیاس تایی د وژلو په تور یو کس نیولی چې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل هم په لاس لرلو اعتراف کړی دی. دغه کس هم د طالبانو یو غړی ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات ازادي راډیو سره ندی شریک شوی. د یادونه وړ بولو چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو یو ستر لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ده چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي، خو په دې وروستیو کې هدفي وژنو په دې برخه کې ډیر فعالان او د غرض د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دیني زده کړو لپاره د ګاونډي هیوادونو په تیرې بیا د پاکستان دیني مدرسو ته نه ځي. خو له دې مخکې په کابل کې یو متقاعد ښوونکي خپل شخصي کتابونه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته واکې ورکړل. دغه کتابتون د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر دولتي چارواکو او فرهنګي فعالانو په حضور کې پرانیستل شو. نور په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د جنگ، جګړو او چاودنو د خبرونو په منځ کې د کتاب مینوالو ته یو ښه خبر. په کابل کې یو پخوانی ښوونکی په یو بې ساري اقدام سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مدیریت خپل شخصي کتابتون د خلکو په واک کې ورکړ. دغه کتابتون په شپږم ناحیه کې د اطلاعاتو او فرهنګ د پخوانی وزیر د شپږم ناحیه د عامه کتابتون د مسؤلینو له لوري پرانیستل شو. د دغه کتابتون مالک امیر حمزه وای چې په دغه کتابتون کې له 2000 جلد زیات کتابونه شته چې د مطالعې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف یې شپږم ناحیه کې د خلکو په واک کې ورکړي.
هدف ما ایجاد کتابخانه فقط
د کتابتون لپاره مست کې دوه زمای وزنې هدف د ځوانانو مطالعه ده چې دوی د کتاب لوستلو فرهنګ هیر کړي. نو په همدې اساس مې کتابتون رامنځته کړ چې ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي.
په دغه مراسمو کې د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم په افغانستان کې په کم مطالعه د انتقاد تر څنګ وویل د امر د دې بای سوي چې جګړه او تاسو په ټولنه کې رښت وکړي.
د ورسته پاتیوالی به فرهنګي جهالت او حتی د جګړو او توتريخوالي د زیاتې دوه رمز یو هم همدا کتاب نه لوستل دي.
په افغانستان کې کتاب او کتابتون ته د خلکو لاسرسي محدود دي. د مسؤلینو په وینا په ټول افغانستان کې شپږ نوي کتابتونونه فعالیت لري چې په کابل ښار کې له 5 میلیونه زیات ښاریان اوسیږي، خو یوازې 12 کتابخانې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمیدالله شهرانی وایي چې په عامه کتابتون کې شاوخوا 4,50,000 کتابونه موجود دي. د هغه په وینا دولت د دې کتابتون د پراختیا لپاره هیڅ ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه مسؤول وایي چې له کرونا وایرس وړاندې دغه کتابتون ته په ورځ کې له 3,000 زیات کسان د مطالعې لپاره راتلل، خو په دې وروستیو کې کتابتون ته د مراجعینو شمیر تر 100 تنو راټیټ شوی.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 20 دقیقې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسي یو بل ژغ خاموش کړ. دا د هغې مقالې نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هیواد راتلونکی په خپله وټاکي. د 5 ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو لوړپوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښ وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او د کار خلک د سولې هیلو ته دوزړې کړي دي. نېشنل ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې تر خیمو لاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور شدل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسي ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شاید دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډیره د دې هیواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي دا دواړه لوري تر شاوخوا 10 ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ بندې او نورو اساسي موضوعاتو موافقه ته نه دی رسیدلې. نېشنل ورځپاڼه یاد موضوعاتو ته په کتو د دې خبرو لاسته راوړنې داسې پرمختګ نه ګڼي چې تاریخي ارزښت ولري، خو وایي که چیرې دواړه لوري د جنوري پر 15 چې د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو ته راسي او اصلي خبرې پیل کړي نو رښتونی پرمختګ بلل کېدای سي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبرې اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دواړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او دا چې واقعا باید په افغانستان کې څه ډول عملي کار وسی شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نږدې. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې شاوخوا 45 رسمي ديني مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نور په دې راپور کې اوري.
د ديني زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي ديني زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه ديني کتابونه هم تدریسېږي.
انه علي السلام فعل كذلك.
د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د ایتللی پاکستان ته زده کړه کول، د ایتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل، هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه سوای کولای چې خپلې زده کړې وکړي. نو اوس تلې انشاءالله زمینه برابره ده که چیرته دوره یې، که لوړه دوره یې، که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای شي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوي نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندۍ کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 2500 یا انجونې دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو مسلې ته ځانګړې کړې.
مونږ ته به مور ویلې چې د چا جاله د مرغې د وران خپل د مونږ کوروم رانی بلبلې بولی تک زیړه د دادې مونږ په وطن کې راځي د ډېر جک چنار درخت په سر کې جاله جوړي. جاله داسې جاله جوړي لکه د زنانې چې په کور کې هغه ورته ماشوم ته غاز واچي چت کې عین شی غاز واره جاله جوړي به دوه بچی پکې دي. اوس می کور در لامن کې د کور شاته می چنارونه وروري کې ډېر جک دي هر په سر راي به په غږی کې و جاله جوړيږي. خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د غرض ازادي رادیو بلونی خبرونه د اساسي بشري حقوقو هم هیروي د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د لوګي پر موضوع غږیدلی یو.
ستاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی د عبدل تاسکر ډیر سخت ضرورت لري. مریضان دي، واوري په سوي کور کې خرچه نه لري. خدای دی و کې د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ کې محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مون ته حواله لوخرا کولم یو جهان مننه والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاس په دې کې کوم ریزه چې کومه د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شي لته د کورونا د فاره په کار دا چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي باید زر ته زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید د کورونا ټیسټ ولوي شي. دا زاویه را دونه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیم نه د کندهار ولایت د امن ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د اوسلو طالبانو او د حکومت په مداخله د شخړو د اوربند کې او سولې کې دغه د شهره ولس لپاره سولې کې په هیواد کې به مو امن وي او په سولې کې به ټول ژوند کوي. د دواړو سو د خبرې غواړو او د سولې. السلام علیکم.
راغند زبن ولایت سر د سجل لیزلې د ماده حکومت دا غشتنه ده چې د مرستې سجیده د غریبانو لپاره راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړي د ملو ملو خلکو ته ورکړي. ما دا غشتنه ده چې ټول د غریبانو ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر دیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک پاسته ولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړی چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سنلر دغه وژنه په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي چې په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت پرون وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ورسولي کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشیا په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندي بریدونه کړي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه وی توکړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه مینس کې پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې په بیلاروس کې پر درغلۍ د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. او د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي کې اړخي لویدیز پلوي ائتلافي حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکوي چې په خوا د مالی وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې دي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شي او هم ویډیوګانې کتلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موویل او د خبرونه دوهمه نیمه کې دوهونی خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. کومه خلې چې د ژوند په شیبو ونې خبرونه ته ور ورسیږي چې د کډوالو یا مهاجر مرغانو ته ځانګړې شوی په مکرې د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه ومني. داونه د فقر یا لوګي پاړغږيغو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکه مشي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خاغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته خراغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي پورونه دا وای چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورتوي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې کومه وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.5% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم او بهر نو مختلف عوامل ول چې آلته فقر تقریبا پیغوه کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ دیارلس و پنځه نویم کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه څلور پنځوس اشاره پنځه فیصده خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله ناامنیان زیاتې سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې گنجایش نسو، کار ورته